درن اوریدن کو به هم سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونه تاندې څنګه او درسي ساعت تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه همشته چې پیلې په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخته په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې. د دې چاودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلي خمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا و تنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قنصلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماتانو پر زیاتولو خبرې شوې. دا دوه ورځنۍ غونډه د رواني تلې میاشتې په 18 او 13 په کابل کې جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایک شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د بندیانو د لیږد او په ایران کې د دیره افغان کډوالو ته د قنصلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماتانو د شمیر د زیاتولو پر اړتیا خبرې کړي. د افغانستان د پخوانی پادشاه غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیه وفات شوه. په فیسبوک کې د شهزادګۍ هندیه لور سورایا ملک ته پاړو اند اکاونټ کې د هغې د مړینې خبر خپور شوی. سورایا ملک لیکلی دی چې شهزادګۍ هندیه د تیرې جمعې په ورځ د ایټالیا په روم ښار کې وفات شوه. نوموړي همداشان ویلي دي چې د مور د جنازې او تدفین مراسم یې د کورنۍ د غړو په ګډون شوي. شهزادګۍ هندیه د 1990 میلادي کال په جنوري کې زیږیدلې وه او د څلور نوي کلونو په عمر وفات شوه. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه له 500 زیات بندیان خوشي شوي. د سترې محکمې د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لویدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوي د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 113 ښځو په ګډون ټول 528 تنه بندیان له بنده خوشي کړي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشې شوي چې د حق العبد دعوه پرې نه وه او د حبس زیاته دوره یې تیره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشې کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره یې وه. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او دو نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ په سر صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکپ ډوله موټر له سړکه واوښت. د بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دو کسانو د مړینې او د 45 تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه وخت ناوخته د دې ډول پیښو راپور نه ورکول کېږي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړانګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفټس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفټس په وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي او د اسرایلو اقدامات او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفټس زیاته کړه چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ډلې وسلوال د اکتوبر په 1 سرحد واوختل او پر اسرایلو یې بریدونه وکړل او د اسرایلو پوځ په ځواب اقدام کې د غزې په تړنګه کې د حماس پر اهدافو حمله پیل کړه. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې دوه خپرونې درته لرخ ترغه مخکې څو راپورونه. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به یې ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي، ځکه یې تیره میاشت د دې هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چینه څه غواړي؟ جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونو ویاند ویلي دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلون کې اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلون کې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړه شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکزې وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې ته لیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړي دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپار، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکي استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همداراز په منچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهرې وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدراعظم رشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدراعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهرې داسې مهال جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیري یې غزې ته نږدې تیار سوي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو له مخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ته رابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بې ګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوسمهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
درنو اوریدونکو سپاره رابولم چې دوه خپرونې ته نڅنګ یو درسي ساعت واوري. د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي. خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم. ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ ده کان څخه راجلا کو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمدشاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن، یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عما اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه پارغیږي، نو د دې تلوی سلنه دیر سلنه اله کار ته جذب سی او یا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کړي. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دې څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پانتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوستي، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارفرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
داسې کسوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
داروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا خټو دی ټول ننګ خیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داس کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وی او څه چغه غوړي لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وي.
جميله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، پلانی خپل زوی ته واده وکړي زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستلی شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي او کنه. خو دو بیا هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګڼي مور او پلار چې زمې د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کوي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي. په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوری بیخي درکونه هغه که جنۍ وي یا هلک وي مثال نه هغې ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي که نه، او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي، که وخت یې راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همېشه په کور جنجال وي زه بله ښځه کړو، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وښي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لویو موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو نیکمرغه. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو، او د جنگي فعالیتونو تر څنګ یې د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورټوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب، او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلی کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په 20 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانېدل یې ښکاره او اعلان کړه، او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې بې خاونده شي، زما پسې دې راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندویي کوي. ده هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل له مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوې چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شوې د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتورۍ له منځه یووړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په اووه ویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لورې په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه دا سی وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره ور بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستې وه چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لمړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی پخپله دا تیمور پخپله په مغلو پورې اړه لري او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغلو په نامه هم یادیږي. د دې ترڅنګ ویلی سو چې بابر واک غوښتونکی شخص و. وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو ده خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړله چې بیا وروسته په ډیلي کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلي پاچا ته ماته ورکړي او نور ډیلي ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 171 کاله وغځېدل او د دې ترڅنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه ترڅنګ بابر با تدبیره پو او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوی بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و. یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې شخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 9 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښه وي هلته شخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسیږي. د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و خو د پلار په څیر نه و. یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د ده دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنۍ ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و. همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و. د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات او همدارنګه د جزی قانون لغوه کی. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړي وتوانېدي چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1014 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړی وروسته بیا د زوی جهانگیر واک ته رسیږي. د اکبر بادشاہ څخه وروسته د زوی چې د جهانگیر په نامه او له راجپوتی مور څخه زیږیدلی و د هندوستان پادشاه جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خود د په زمانه کې د انګریزانو یو بل کار دا چې د انګریزانو سره دی د سوداګری کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژه چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پادشاه شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلي سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیې په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضعیت په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي. او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. ده هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي، پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ، په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون، په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسرې ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه وکاني او دا یې نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه وو چې د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان وو. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول وه، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه وه د رضا خان وه. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا وو. هغه په 1920 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی، لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول وه، او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړه په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د تلویزیونونو دستګاه رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړله.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوه شو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه داده چې د ښوونکي له لوري بیان شوی درسونه یو ځل بیا د کتاب لمخې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسې تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221240601.